السلام علیکم دا خبرونه په خبرونو پایلوم زه امید زهیر معلم د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې دی سازمان یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 20مې د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې دا خبره کړې ده په دې برید کې چې له چاودیدونکو توکو ډک امبولانس په کې د جمهوریت روختون مخې ته والوزول شو نږدې سل تنه ووژل شول چې اکثریت یې ملکیانو د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغې نجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې له سترګو وینې روانې وي او ویلې کوڅه له جسدونو ډکه وه د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا ډول په ځینو پیښو کې مخکنی جمهوري دولت متحده ایالات او د آسټرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو برخه کې پړه ګڼي دې اعلامیه کې زیاته شوې وروسته تر دې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل اعدامونه او خپل سرو سزا ورکولو ته یې زور ورکړی او د دې جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره یې هېڅ ګام نه دی اخیستی په دې اعلامیه کې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د په ټولو جدي سرغړونکو او په جنګي جرمونو تورانو عدالت تطبیق شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د ایراني دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري پرون یو ځل بیا د مولوي عبدالحمید نوې وینا خپره شوه چې پکې د افغان نجونو له زده کړو او کار ننګه کړي او په دې برخه کې په دوی بندیزونه غیر شرعي بولي زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مولوي عبدالحمید له هغې خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او ښځو د زده کړې د ملاتړ او تر خواهې په سړې هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي مولوي عبدالحمید دا وړاندې هم یو پیغام کې ویلی وو افغان جونې شرعي حق لري چې زده کړي او کار وکړي د خوړو نړیوال پروګرام وایي اټکل کوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې له سخت خوار ځواکۍ کړیږي 1,15,000 ته ورسیږي د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP په باور 2,300,000 نور ماشومان به هم په خوار ځواکۍ اخته شي خو وضعیت به حاد نه وي او په دې منځنۍ خوار ځواکۍ به څه کال 1,40,000 مېرمنې هم مبتلا شي د WFP ویان فلیپ کروپ په کابل کې رسنیو ته ویلي که چیرته په افغانستان کې د دریم کال لپاره وچکالي راشي نو په دې شمیرو کې ممکن روان کال 40% زیاتوالی راشي د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سم سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر مرکزي او لویدیځو سیمو کې واوره وریږي د سړې هوا د اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 168 تنه مړه شوي دي د افغانستان په ځینو سویل ختیځ او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل شوی دی د اوکراین حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې له مخې بهر ته د چارواکو په سفرونو بندیز لګوي صدر اعظم دینیس شمیال پرون د پارلمان غړیو ته وویل چې حکومتي او سیمه ییز چارواکي څارنوالان قاضیان او نور افسران یوازې په رسمي سفر بهر ته تللی شي یا د درملنې لپاره سفر کولی شي شمیال په ټلګرام کې همدا لیکلي دي چې د استراحت لپاره بهر ته سفر منع دی یوه ورځ مخکې تر دې د پارلمان غړي میکولا تشچینکو چې تایلنډ ته تللی و او پارلمان یې خبر کړی نه و له دندې ګوښه شو او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د 22 منډو په توپیر د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه دا لوبه چې 13 شپه ناوخته پای ته ورسیده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلی او انګلستان بیا د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 201 اویا منډې وکړي په دې سیالۍ کې وانډر انډوسن د سویلي افریقا او جیسن رای د انګلستان لپاره سلیزي ووهلې د انګلستان لوبغاړو ونه کړای شول چې ټول اورونه ولوبوي او د دوی ټول لوبغاړي د لوبې په 45 اور کې اوښ شول د سویلي افریقا لپاره نارتکیا مګالا او رواډا خطو بچونه وکړه دوی په ترتیب سره څلور درې او دوه وکټې واخیستي مګالا چې دای لومړی نړیواله لوبه هم و د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله د ویلو د چې دواړه لوبډلې به د یک شنبه په ورځ یادې یعنی د جنوري په 9 دویمه لوبه وکړي د دې خبرونه ډیره برخه نیمه نړۍ او درسي ساعت اونې زو خبرونه ته جلا شوې ده خلمړې څورا پورونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په تړاو د تړل یو دروازو تر شا غونډه وکړه بل ورته ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین گریفټس چې افغانستان د تلې د دوشنبه پورز ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړي د خاغلی گریفټس تر سفر مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان د شرمن سیم رسیالا امینه محمد افغانستان ته تللې و ویلي و چې طالبانو هم د یو غوښتنه لرله چې د دوی حکومت دی په رسمیت وپیژندل شي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلیو دروازو شاته غونډه وکړه امنیت شورا په داسې وخت کې د غیبی علني غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر مارټن گریفټس له ورسره پلاوي سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي و وایند سټیفن دوجارک د جمعې پورس خبریالانو ته وویل چې ښاغلی گریفټس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي
د دوشنبه د سهار یولس بجې به دلته مارټن ګریفتس د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مسؤول له موږ سره وي. دلته به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایي رئیس جان ټي سور پیو او د ماشومانو د وجي صندوق مرستیال عمر عبدي هم حاضر وي. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې مشره سوفیا پینیروبه آنلاین را سره ملوي او د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه به جزئیات شریک کړي. د مارټن ګریفتس په مشرۍ د ملګرو ملتو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لورې په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته کابل ته ولاړ. تر دې پلاوي مخکې د ملګرو ملتو د سرمشري د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ پلاوي د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار او د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خبرې کړې وې. امینه محمد د افغانستان د میرمنو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړې ده چې وضعیت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سختریزو پریکړو په اړه نظر تغییر کړي. د دې اسلامي هیوادو هڅې ګټورې بللې چې طالبان تشویق کړي چې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. امینه محمد وویل چې ټاکل شوې ده چې د کب تر اخره د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شي. له نږدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان دوهم ځلي واکمنان شوي دي، تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امینه محمد وایي چې هغه وخت له طالبانو سره د رسمیت پیژندلو پر مسلې خبرې کېدای شي چې دوی له نړیوالو معیارونو سره سم بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نړیوال بانک د 2022 کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې د صادراتو د 90% زیاتوالي، د اسارو د نرخ ثبات او د طالبانو د عوایدو د زیاتوالي په اړه راپور خپور کړی دی، خو اقتصادي کارپوهان بیا وایي دا احصایه مبالغه ده او پکې د افغانستان اقتصادي وضعیت له واقعیت لرې اټکل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي.
دا میرمن په کابل کې ژوند کوي او د شپږ کسیزې کورنۍ غړي ده. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي خاوند یې لاسي کراچۍ لري او د کورنۍ لګښتونه یې له همدې لارې پوره کول، خو اوس یې کار سم نه چلیږي. د کابل ښار د دغې اوسیدونکي په وینا د بېوزلۍ شدت ورته رواني ستونزې پیدا کړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو ډیر خراب دی، اقتصاد مو هیڅ ښه نه دی، موږ ماشومان لرو، په کور کې مو نیکه او نیا هم شته. دا ډیره ستونزمنه ده، جوړي او ناجوړي لرو، قیمتونه لوړ شوي، سون توکي، سکاره، اوړه او غوړي په کور کې نه لرو. کراچۍ زموږ لګښتونه نه پوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د عایداتو او په افغانستان کې د اسعارو د نرخ د ثبات په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې د 2022 کال په لومړیو نهه میاشتو کې له افغانستانه د صادر شویو توکو ارزښت 1.1 میلیارد ډالر دی، چې د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په پرتله 90% ډیر شوی دی. د نړیوال بانک په دغه راپور کې راغلي چې په یاد وخت کې د افغانستان صادراتي توکي سبزیجات، ټوکر او مدني محصولات دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان صادراتو د زیاتوالي په اړه د نړیوال بانک د احصایې خپرولې اقتصادي پرمختګ بللی دی، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او د دوی په وینا یوازې د طالبانو حکومت نشي کولای دغه وضعیت ښه کړي. محب شریف د اقتصادي چارو کارپوه ازادي راډیو ته وویل
در بعض جایی ها ارقام و احصایه ها مبالغه آمیز گفته
شده. پوزین و زینو که پا ارقام و احصایه که مبالغه شوی او پا ریختین دول لیدل که دیش چه زینی سیاسی مسائل یا پا اصطلاح سیاسی را کرور کرده او یا هم سیاسی اڑی که و فشارونه ده دی لامل کیگی چه اقتصادی ارقام یا چه پور تاو خکت کری
در ارقام اقتصادی چیز را بلند و چیز را پایان ببرند.
د دې ترڅنګ نړیوالو سازمانونو په تیره بیا مرستندویه مؤسسو هم له دې مخکې د راپورونو په خپرولو سره د اقتصادي بحران، د بېوزلۍ د شدت، د اړمنو افغانانو د شمېر زیاتوالي او د بیکارۍ د کچې لوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
پنځه زره نوي
او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د بدخشان په پامیر ولسوالۍ کې لسګونه تنه قرغیز او افغانانو د قرغزستان له حکومت غوښتي چې هغه هیواد ته د تلو غم وخوري. د افغانانو اوسمهال د بدخشان شمال ختیځ لور ته په اشکاشم ولسوالۍ کې میشتي وایي، ځکه یې دا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې طالبانو دوی په لوړو او خویندو زده کړې بندې کړي دي.
تاجکستان پولی ته نږدې ځینې قرغیز افغانان ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومته هغه هیواد ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه بې برخلیکه دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل، نه یوازې لورګانې بلکې دوه زامن یې هم له زده کړو پاتې دي. یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم همدا خبر کوي. دوی وایي اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وایي نږدې نوي افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورټونو او د نورو لوژستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل، اته اتیا قرغزی افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزی هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغانو قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر د اختلافاتو د هواري لپاره خبرو ته تیار شي. نوې ډیلي وروسته د دې د خبرداري په ډول اسلام آباد ته دا وړاندیز وکړ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل له هند سره خبرو ته چمتو دی.
د هند یوې حکومتي سرچینې په وینا نوې ډیلي له اسلام آباد غوښتي دي چې د اوبو د شراکت پخوانی تړون باید بدل شي او پلانجو کې دي د درېمګړې مداخله هم نه وي. د رویټرز اژانس په باور دا وړاندیز به شایع اسلام آباد وڅوروي. د اټومي وسلو د دغو دوو ګاونډیو دښمنانو ترمنځ له کلونو راهیسې د اندوس سیند پر سر د برېښنایي بندونو د جوړېدو پر سر بحثونه روان دي. دا بحثونه د کشمیر پر سر د دواړو لوریو اختلافاتو پسې زیات کړي دي. پاکستان اندېښنه لري چې د هند له لوري د اوبو بندونه به د اوبو جریان ټکنی کړي. اندوس سیند د پاکستان د کرهنې 80% اوبه برابروي. اسلام آباد په دې برخه کې د ستونزې د هواري لپاره د بې پرې متخصصانو او بې پرې محکمې د مداخلې غوښتنه کړې ده. هند پاکستان ملامتوي چې تل شکایتونه کوي او وایي چې د کشنګ ګنګا او راټلی د برېښنا د بندونو د جوړېدو مخنیوي د اندوس د اوبو په تړون کې چې شپږ لسیزې مخکې لاسلیک شوی دی نه دی شوی. د هند حکومت وی سرچینې د جمعې پر ورځ وویل چې نوې ډیلي پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د دې اوږدې لانجې د حل لپاره دې په نوي ورځو کې خبرو ته چمتو شي. رویټرز اژانس د هند حکومت د وی بلې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واړه اختلافات حل کېدای شي او د درېمې ډلې ضرورت نشته، ځکه چې دا تړون دوه اړخیزه دی. په دې تړاو تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اندوس د اوبو تړون په 1980 کال کې د نړیوال بانک په هڅونه هند او پاکستان لاسلیک کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روانه میاشت له هند سره د خبرو وړاندیز وکړ او نوی ډیلی چې د می په میاشت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې برخه واخلي. خو د دواړو هیوادو اړیکې له 2019 کال را په دې خوا د کشمیر پر سر ډېرې سړې شوې دي.
مننه چې را سره وې او سم لجمن سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت 19 خبرونه خبري کی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغو افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغاړې وه، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوي دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلی یم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه عقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغال مغال زیږي، زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دي نه خوده، نو زه نشم کولی چې زه خپل دا ژوند مخه ته یوسم.
اولادونو مور شاملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د تړل شوې چې خپل دنده کور هیواد پرېږدي او په پاکستان کې د کډوالې ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوښتنو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، دلته چې زه راغلم در به در ګرځم، ځکه چې نه کاسه فامیلی یو، ماشاءالله زما او ماشومان دي، خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو، نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسمه نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه خپل ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغه ته دند نه ورکول کیږي. نو زه افغانستان کې مې دند درلودله، ډېر ښه دنده مې درلودله چې خوشاله نه د ژوند نمی نامغه مقدار ماش می چخسته زما د پاره زما د بچو د پاره ډیر کفایت کوم. دند په سګرزم هم د وسم ز باندې وتلې ما زکه چیل ته چا لولې دي، دند په خاطر نو هر څه چې ګورم هغه زین زین د سې دي چې زمنګ خلک او د خلک ډیر فرق لري، زکه چې تر څو مونږ د خلکو سر بلدي ګو هغه ډیر وخت وړي د خزه جګرخونه ما هم د وسم ډیر سخت ماري زایم نو نه پیګم دی حالت سره ز سره کم ته مقابله وکم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لوی ستونزه د ویزې نشتون دی، وای دا چې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ ډول کار نشي کولای.
مثال څه پوښي همدغه دفتر والا چې پوهېږي چې زه ویزه نه لرم، ویزه مانه غوښتنه کوي، نو همدغه خپله بېته اطلاع ورکوي چې دغه نفر ویزه نه لري. ما درې دفعې ویزه اپلای کړله، زما ویزه ریجکټ شوه او زما د فامیل ماشومان ویزه راغله، نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و. او ماشومان مې فعلاً دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي، وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم، مکتبونو کې شامل کړم. هغه ځنه زه د همدې په خاطر راغلم چې ودرګه زما د ماشومان سرنوشت معلوم شي، ځکه چې خدای دې کې یو دانه زده نوار کم نو ډیر سخت تمامېږي. کوم مقدار ماش چې مال است راوړو هغه زما د بچیانو کتاب کتابچا مثال قلم بکس جامې زما د کور مصارف دغه نه وته. خاون مبم دغه مرکول چې مثال دغه د کور د لپاره نه مقدار نه کسو د لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کی او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د ماش نه کول. زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې یم؟ زه عقلاً کلم چې ډیر زړه تنګ شي ماشومان مانه مغال مغال جګي کلم ډیر زړه تنګ شي او زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلم. بیا چې دې پلو ګورم مان میتی نه خدا نوزیز نشم کولای چې خپل د ژوند مخه ته ویسم.
شامل وای خواندې لډیر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار ځان ته پیدا کړي، خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خاوند فعلاً دلته فروټ خرڅوي، فروټ کې به څومره وګټي چې زه ډېر زره کرا ورکړم، دومره برق بل، دومره ګاز بل، دومره مثال د اوبو بل زه ورکړم، او یا مثال زه خپل ماشومان یو کورس پوهنتون کې پکې شامل کړم. بیا زه د هغوی دپاره همدا اوس یخ ده نشم کولای ګرم جامې زه ورته پیدا کولای وشم. کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شوې سم خرڅ کړم پرې خود او دغه نام کړ خپل سرونه ورو وي سلام غزه نه راغلو در و در اگر زم جګر خونه يم حمایت کوم زنه تر څه پورې زنه لرم. یونیسیف په سودا فی لارم شکایت مې وکړه نه لرم چې زه کور کرایه ورکم، زه د ژوند کوم زه سره رقم کوم هغه ما ته ځواب نه راکوي، یعنی زه لیکم زنګ و هم څوک ځواب نه راکوي. نو په دې حالت کې زه سایرانه پاتم چې څه وکړم.
دا یوازې شمله نه ده چې په پاکستان کې له خپلو ستونزو سر ټکوي. د شملې په څیر ډېر شمېر کورنۍ دې ته اړ شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او پردیسۍ ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له یوه کال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي،
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستانه راوتلی یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروم. په افغانستان کې د نوي تحول په راتګ سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپله وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولی ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولی. ما ډېر ځله کوشش وکړ چې په ډېر عادي ځای کې زه ځان ته وظیفه پیدا کړم، خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې سوې دي، کرایه لوړه سوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړې دي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځې مراجعه کوې مواد تر بلې ورځې ګران سوي. ساده د وچ ډوډۍ او د چونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
آغلې نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه، خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپل د ټولنیزو ستونزو سره د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخ یم. زه خپل مریض یم، زه تللی یم د باندې، لیکن زه له یو امنیتي پیښ سره مخ شولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناست وسله ورسره وي او ماته ودرېدل او زما څخه یې پیسې واخیستې، زه تهدید هم کړم. نو دا خپله یو لوی مشکل دی زما دپاره. همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونیسیف دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته، لیکن تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم، تر اوسه ما یوه انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې. نو ډېر بد وضعیت کې د یونیسیف مسؤولین هم مخصوصا په کراچي کې چې زه خپله ورسره مخ سوې یم. موږ خپله دا ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه دا سوه چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تېروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده، د کومې ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته، د ښځو نه د کار حق هغسې دی. طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیاشه او عبادت کوي، نو د هغې نه خلاص شوي. دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو، دوی مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې، پاکستان ته، ایران ته. په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی. هغه په دې معنا چې دلته دوی نه شناختې کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي، ولو که هغه په هر سوې دو تعلیم کړی وي، که مسري کړی وي، که پی ایچ ډی کړی وي، که لیسانس وي، دلته دوی لپاره کار نشته. او چې کار نه وي، عاید ونه لري، نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره. دلته د قیمتونو د لحاظه هم هر ورځ مشکلات ډېرېږي، ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو، د برق بلونه هم دا رقم، د کور کرایه هم دا رقم. یعنی دوی هیڅ نه عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي. نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي، نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. تعلیم یافته ښځې دي، د کار حق نه لري، د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي، د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي. مریضانې دي، علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي، که هغه په پاکستان کې اوسېږي، که هغه په ایران کې اوسېږي.
مدني فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. که د حال مناسبه لار پیدا نه شي، له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوې دي پاکستان ته، هلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک او ته ټیک ټاک او ته، چې وهل کېږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي، ټکول کېږي، توهین ورته کېږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري، چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومان مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت سته، اولیه ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلي چې دلته یې ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه دي درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کیږي. تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسېږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود دې اقتصادي مشکلاتو سره سره هغسې د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي. سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې د افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېمګونو هیوادونو ته تللي دي، په ناجویه سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته یې وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي. کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غوږغوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ورسره کېږي. چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې ښځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي. که د دوی اعصاب آرامه نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله چې د یو ښځې اعصاب نورمال نه وي، روح و روان آرام نه وي، آرامش ونه لري، سکون ونه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همدا شانتې د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي. نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې، دا ایجابوي چې څه دي زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دي هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون به راځي. هغوی شکر د لکه مونږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهېږي چې دنیا دری اصطلاح ده، چرخ فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده، سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازېږي چې زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابینځ کې بې اتفاقه دي چې دا ورځ پې باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي. نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لرې؟ زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایه، من حیث د یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لرې؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته، چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندې ته غواړو، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، ښه برخورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کړي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله.
زده مې کړل، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی معاش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هېواد کې. نو کله چې مونږ یو ځای کې اوسو، مونږ هلته مجبوره یو چې دغه ځای اصول، عنعنات، قوانین، هر څه په ځان باندې تطبیق کړو، نظر واغه خپل موقعیت ته، نظر واغه ضرورت ته چې مونږ هلته پراته یو په هغه هېواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصل مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ د زیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل ځایم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوجه دی د ښځو په شانو پاتې دی او دوی مجبوره دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وځي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبوره دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي مملکت ته لاړ شي. او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره، له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي، او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي، موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یو نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي، دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي، هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو دی. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي، تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخته لاړ شي، او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړئ چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغورئ، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ، ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو. په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او دو نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دای.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل توصیله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشل دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوست، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د رواني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایاست چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت ترڅنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې داده چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی ترسره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو په هکله اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو هم تر بل امر پوری وځنډول. قدر من اوریدونکو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کلای کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا وه چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته ووایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي، چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسفیر او حیاتي کره بیوسفیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خوا ته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براس او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارټیشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي. چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت، لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دیولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیټ شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لخون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان، د کرکرو کان د پلخمري شهر څخه 10 کیلومتره لري جنوبی ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړې 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمیر سکاره خام سکاره ای او یو شمیر سکاره پاخه سکاره ای. دغه خام سکاره ډیر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډیره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15-20 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دي. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دي. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دي، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دي. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مواورې دل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخومري کې د سمنټو په تولید کې ترنه استفاده کیږي. لام دې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بېلېږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوي دي. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سان د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1804 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتي، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو روسان و روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني کوي له خوا خالی شوی وي د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1939 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ یې تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوز په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1943 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنی ډول د پیلرونو په نصبولو علامهګذاري او تثبیت شو.
کې درنو زده کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما مراوت پخلا کاوما، مراور پخلا کاوما. سفر ژوب جانان پر پټ سرا دستی تا دنیا مدانا رہی کہنا وہی خط بہرا دے شائی، کہنا وہی خط بہرا دے شائی. سرٹ کرائی سے رشکار سیلا مگرنج دل چاہیے
پران بخشش دم پران ما دیکا بگران پریش دم پران ما دیکا بگران پریش دم ده هوا مرغ